امامت خوش آمدین به استودیو.
ډیر مننه ستاسو څخه سید سمی عباس، تاسو ستړي مسی د ازادي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. د خبرونه تر نوه بجو دوام کوي چې د غوړې اچار تفریحي پروګرام یې یوه برخه جوړوي. په راپورونو کې اوري چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د کابل د ادارت کړ چې وایي په مسکو کې د افغانستان د وضعیت په اړه غونډې د افغانستان خپلواکۍ تر پوښتنې لاندې راوستله. نن شنبه ده، د لیندیا قوس لسمه د دسمبر میاشتې اوله. د هلمند والی وی د ایران او پاکستان په ګډون یو شمیر هیوادونه خپلو اهدافو ته د رسیدو لپاره له وسلوالو طالبانو د پروژې په توګه ګټه اخلي. د هغو دریو امریکایي سرتیرو د جسد پاتې شوني امریکا ته ورسېدل چې په افغانستان کې په یوه حمله کې وژل شوي وو. د امریکا ولسمشر وایي سره له دې چې د روسیې له ولسمشر سره یې پلان سوې کتنه لغوه کړې، خو له ولادیمیر پوتین سره ډېر ښه ارتباطات لري. د هلمند والی وی د ایران او پاکستان په ګډون ځینې هیوادونه خپلو اهدافو ته د رسیدو لپاره له وسلوالو طالبانو د پروژې په توګه ګټه اخلي. تورن جنرال محمد یاسین پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې ومنله چې وسلوالو طالبانو ته د ایران سخت وسلې ورسیږي.
د اطلاعات راځي چې د ایران سرحدي سیمه کې هم د مخالفینو بعض دفترونه او داشیان په مخفیانه او پټ او بل نوم بل فعالیت لري. نو څه معلومیږي چې د دې رهبرانو مو سیاو چې دا رهبرانو مزي ایران تم د تداوی او مرزي او د نور شانو د لپاره د اطلاعات مطابق خو دې په خاطر چې نور هم دقیق کو کشفي ارګانونه په دې کار کوي چې نور هم تج
شغل یاسین ول چې ایران د وسلو او چاودیدونکو موادو د انتقال او د بهرونی وسلوولو د تګ راتګ لاري لنیمروز ولایت څخه په برمچکی د هلمند هوغو شمالي ولسوالیو ترسیږي چې د وسلوولو طالبانو په کنټرول کې دي. د ایران لپاره د امریکا د حکومت ځنګړي استازي براین هوک د پنځمې پورس په واشنگټن کې د ایران سخت فجر راکټونو ټوټې خبرلونه ته وشو دي چې د په خبره د افغانستان ملي اردو په هلمند کې له طالبانو ترلاسه کړي. خو قاری یوسف احمدی چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي پرون په اعلامیه کې د غراپورونه بیا اساسه وبلل. د هغو دریو امریکایي پوځیانو د جسدونو پاتې شوني امریکا ته ورسېدل چې په افغانستان کې په یوه چاودنه کې وژل شوي وو. د روان میلادي کال په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو لپاره تر ټولو خونړۍ پیښه بلل شوې ده. د اسوسییټډ پریس خبري اجنس په حواله د دغو جسدونو د پاتې شونو د ترلاسه کولو لپاره د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس او د دغو پوځیانو د کورنۍ غړي په دالاویر کې د هوایي ځواک په پوځي اډه کې راغونډ شوي وو. دغه درې پوځیان تیره سیشن به په غزنی ولایت کې چې ویل کیږي طالبان پکې فعال دي د سړک غاړې بم په چودنه کې وژل سول. د وژل سویو سرتیرو نومونه تورن اندریو پاتریک راس، بریدګای ایریک مایکل ایمون او بریدګای دیلان جی ایلچن یاد سوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په 2013 میلادي کال په افغانستان کې د ګزدن یو پولیو په وایرس د اخته کوچنیانو شمیر د تیر کال پرتله دوه برابره زیات شوی دی. د دې سازمان په وینا په افغانستان کې سږکال د پولیو 99 پیښې ثبت شوې، خو تیر کال یې شمیر لس وو. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په افغانستان کې د امنیت د خرابېدو او له واکسین سره د مخالفت له کبله ډېر کوچنیان له واکسین څخه محروم شوي. پولیو وایرس تر 50 کلونو کم عمره ماشومانو کې د فلج او حتی مرګ سبب کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون ویلي چې په روان میلادي کال کې په نړۍ کې د پولیو یا ګزڼ 99 پیښې ثبت شوې چې ټولې په افغانستان او پاکستان کې دي. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا ویلي چې د افغانستان د نجونو د فوټبال د ملي لوبډلې له ځینو غړو سره د جنسي او فزیکي تشدد د ادعاو په اړه څېړنې کوي. فیفا بریتانوي ورځپاڼې ګارډین ته ویلي چې حتی د ځینو ښځینه فوټبالستانو د امنیت په اړه له ملګرو ملتونو سره خبرې کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د ښځو د برخې مخکنۍ مشرې خالدې پوپل د لوبډلې غړي مینه احمدي او شبنم مبارز او روزون کې کلی لینزی ګارډین ته ویلي چې د نجونو د ملي لوبډلې ځینو غړو ته د جنسي تجاوز او فزیکي تشدد علاوه د مرګ ګواښ هم سوی. خو د افغانستان د فوټبال فدراسیون مرستیال یوسف کارګر دغه ادعاوې رد کړې دي. هغه پرون جمعه ازادي راډیو ته ویل چې داسې ادعاوې اصلا حقیقت نه لري او داسې کسان چې له اسنادو پرته ادعاوې کوي باید محاکمې ته کش کړل سي. یوسف کارګر ویل چې مینه احمدي او شبنم مبارز د نجونو د فوټبال د ملي لوبډلې غړي نه دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ په اسره لدی چې د روسیې له ولسمشر سره پلان سوي خبرې لغوه کړي، خو له ولادیمیر پوتین سره ډیر ښه ارتباطات لري. د دوړو ولسمشرانو ترمنځ پلان سوي کتنه وروسته له هغې لغوه سوه چې د روسیې ساحلي ساتونکو د اوکراین ماڼوګان او کښتۍ ونیولې. ولسمشر ټرمپ ویلي په یوه مناسب وخت کې به له خپل روسي سیال سره وګوري. په ارجنټاین کې د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو یا جیشل د سرمشریزې په څنډه کې له امریکا ژغ وی او ای سره په مرکه کې ولسمشر ټرمپ د امریکا له ګاونډیو هیوادونو مکسیکو او کاناډا سره پر نوي تجارتي تړون هم خبرې کړې دي. په پام کې وه ډونالډ ټرمپ نن د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. کرملین ویلي چې د دوی ترمنځ خبرو شایي دوه ساعته وخت نیولی. دا په هلسنګي کې د جولای میاشتې تر سرمشریزې وروسته چې دواړو مشرانو سره کتلي وو د دوی ترمنځ دویمه کتنه ګڼل کېدله. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي څارونکي له ایران غواړي چې د بشري حقونو هغه مدافعان چې له اجباري حجاب سره د مخالفت له کبله زندانې سوي خلاص کړي. هغوی په یوه ګډ بیان کې چې وړمه ورځ خپور سوی ویلي، موږ د ایران له حکومت غواړو چې په بیړني ډول هغه فعالان چې د ښځو د حقونو دفاع کوي له زندانه خوشي کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو څارونکو په ځانګړي ډول د فرهاد میسمی د روغتیایي وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. فرهاد میسمی په ایران کې د هغو ښځو ملاتړ کړی و چې د اجباري حجاب له قانون سره مخالفت کوي. دی په جولای میاشت کې ونیول سو. د نړۍ او سترو صنعتي هیوادونو یا جی سیون ویلي چې روسیې په غیر مواجه ډول د اوکراین درې بیړۍ نیولې او له روسیې غوښتنه کړې چې څلورویشت اوکراینی ماڼوګان هم ژر تر ژره خوشې کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو، فرانسې، کاناډا، جرمني، ایټالیا، جاپان او بریتانیا د بهرنیو چارو وزیرانو او په جی سیون کې د اروپایي اتحادیې عالي رتبه استازي پر روسیې غږ کړی چې د کرچ په تنګي کې د بیړیو د قانوني تګ راتګ له مخنیوي ډډه وکړي. دوی پرون په یوه بیان کې ویلي چې د اوکراین پر ضد د روسیې د کارونو په سیمه کې کړکیچ په خطرناک ډول زیات کړی. د امریکایي ډالرو په مقابل کې د پاکستاني کلداري بیا په بیساري ډول ولیدلې ده. پرون په نړیوال مارکیټ کې یو ډالر په 133 پاکستاني کلدارو تبادله کېده. په پاکستان کې د روان کال د جولای پر 15مه پارلماني انتخابات وسول. له هغې راهیسې د ډالرو په وړاندې د پاکستاني کلداري بیا 15% ټیټه سوې ده. د پاکستان حکومت هڅه کوي چې د ځان د ژغورلو لپاره د پیسو له نړیوال صندوق څخه 6 میلیارد ډالره پور واخلي. ملګرو ملتونو په پاکستان کې د کالاش په نوم کوچنۍ ټولنه د نړۍ په هغو ارزښتمنو میراثونو کې شامل کړې چې باید خوندي وساتل سي. د ملګرو ملتونو د سازمان تعلیمي، ساینسي او کلتوري ادارې یا یونسکو ویلي چې د اقلیت ټولنه باید په بیړني ډول خوندي سي. کالاش د خلکو یوه کوچنۍ ډله ده چې له نورستان سره نږدې د پاکستان په غرنیو سیمو کې اوسي او ځانګړي کلتوري او مذهبي دودونه لري. یونسکو په یو بیان کې ویلي، د کلاش ټولنې مذهبي او کلتوري دودونه او د هغو ژبه باید خوندي وساتل سي. ویل سوي چې د کلاش غړي 4000 کسانو ته رسیږي.
تاسې ازادي رادیو ته غوږ یاست.
د خبرونی پر راپورونه کوي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د کابل د ادارات کړی چې وایي په مسکو کې د افغانستان د وضعیت په اړه غونډې د افغانستان خپلواکۍ تر پوښتنې لاندې راوستله. افغان حکومت وایي
هر هغه پروسه په هغې کې د افغانستان مالکیت نه او د افغانستان استقلالیت ته د شک متوجه کوي موږ هغه شي کې اشتراک.
د هلمند والی مو د هغو راپورونو په اړه پوښتلې چې ویل کېږي ایران وسلوالو طالبانو ته وسلې ورکوي.
نو دا د همسایه هیوادونو نه دي او همدارنګه داسې معلوماتونه راتله چې کله ناکله د دوی هغه تخنیکران هم په دغه ساحو کې تلو راتله خو د سیار شکل باندې ګرځېده. راغله
په خوست کې د 4 لوبډلو ترمنځ د سولې په نوم د فوټبال لوبې پیل شوې.
یو خواته مونږ به غختي ورزشکاران په دا کې پیدا کوشت او په دوهم په قدم کې مونږه څنګه وکړل شو چې د نشي توکو سره مبارزه وکړو، څنګه د ځوانانو ترمنځ مونږه یووالی رامنځته کړو.
پا په بهرنیو راپورونو کې اوري چې د نړۍ او سترو صنعتي هیوادونو له روسیې غوښتنه کړې ژر تر ژره د اوکراین څلورویشت ماڼوګان خوشي کړي. د ګوډې اچار تفریحي پروګرام په همدې خپرونه کې د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی سئ. د ازادي راډیو ده د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د کابل د ادعا رد کړه چې وایي په مسکو کې د افغانستان د وضعیت په اړه غونډې د افغانستان خپلواکۍ تر پوښتنې لاندې راوستله. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې پرون د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب وروستیو څرګندونو ته په عکس العمل کې خبریالانو ته وویل چې مسکو یوازې د مرستې نیت لري. نور جزئیات له فرشتې جلالزی څخه اورئ.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ماریا زخاروا پرون په مسکو کې خبریالانو ته وویل چې روسیه د افغانستان خپلواکۍ ته درناوی لري او مسکو یوازې غواړي چې د افغانستان په جګړه کې ښکېلې خواوې د خبرو او مذاکرو لار پیدا کړي. زخاروا ویلي دا چې روسیه د مسکو د غونډې مشري د افغانستان حکومت ته نه ورکړې دا معنا نه لري چې هغوی د افغانستان د خپلواکۍ په اړه شک کوي. د روسیې د رسمي خبري اژانس انټرفاکس په حواله ماریا زخاروا ویلي چې مسکو د افغانستان د دولت د ځای ډکولو هڅه نه ده کړې، بلکې غوښتلې چې د افغانستان په جګړه کې ښکېلې خواوې د مخامخ خبرو زمینه پیدا کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت اول وار د 2018 میلادي کال د اپریل په 14مه د مسکو فارمټ مشورتي غونډه جوړه کړه او هغو هیوادونو ته د ګډون بلنه ورکړه چې د روسیې له نظره د افغانستان د لانجې له سیاسي حل سره دلچسپي لري. غونډې ته د افغانستان، هند، پاکستان، چین او منځنۍ اسیا د جمهوریتونو په ګډون د 11 هیوادونو استازي وربلل شوي وو. د مسکو فارمټ دوهمه غونډه د سپتمبر 14مې ته پلان شوې وه. خو د رپورټونو پر اساس د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د اګست په 28مه د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره ټلیفوني خبرې وکړې او موافقه وسوه چې غونډه وځنډول سي. بلاخره د دې سلسلې دوهمه غونډه د نومبر په 9مه جوړه شوه. د افغانستان حکومت چې تلې په دې اړه زړه نازړه خبرې کولې بلاخره وویل چې ګډون نه پکې کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د سولې د عالي شورا یو پلاوی ورواستاوه. د امریکا حکومت هم وویل چې په مسکو کې خپل یو ډیپلومات به د کتونکو په توګه غونډې ته ورولېږي، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازي ورغلی وو. د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په وروستیو کې له شمشاد ټلویزیون سره په مرکه کې په دې اړه چې ولی د افغانستان حکومت د مسکو غونډې ته رسمیت ورنکړ ویلي،
هر هغه پروسه په هغه کې د افغانستان مالکیت نه او د افغانستان استقلالیت ته د شک متوجه کی مونږ هغه شي کې اشتراک نه.
په دې اړه په خبرګون کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ماریا زخاروا پرون خبریالان ته وویل د افغانستان د حکومت د دې خبري جواب چې څوک د هیواد خپلواکي له شک سره مخامخ کوي د روسیې په فدراسیون کې نشته. د دې جواب موندلو لپاره باید غوی بلې قاره ته متوجه شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندی په مسکو کې وروستۍ غونډې ته په اشاره کې ویل چې د افغانستان پلاوی ته د غونډې د نورو ګډونکوونکو په څیر او مساوي موقع ورکړ شوی و.
د ایران لپاره د امریکا د حکومت ځنګړي استازي براین هوک پر ایران بیا تور پورې کړی چې په افغانستان، یمن، بحرین او د منځني ختیځ په نورو هیوادونو کې وسلولو ډلو ته جنګي تجهیزات ورکوي. براین هوک د پنجشنبه په ورځ په واشنگټن کې د ایران سخت فجر راکټونو ټوټې خبر اعلان ته وشودي او وی ویل چې د افغانستان ملي اردو په هلمند کې دغه ټوټې له طالبانو ترلاسه کړي. فرشتې جلالزی د هلمند لوالي تورن جنرال محمد یاسین سره مرکه کړي او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړي چې هلمند ته د ایران وسلې څنګه او لکومو لارو ورځي.
تقریبا دغه یو کال یا دو کال شاوخوا د اطلاعاتو معلوماتونه د امنیتي او کشفي ارګانو لخوا را رسیده چې یو مقدار مهمات او سلاح او مواد منفجره د همسایه هیواد ایران نه طالبانو سره بل علاوه چې د پاکستان راتله د ایران هم کومکونه کیږي. بیا په دې رابطه مختلف سلاګانې ونیول شولې چې دې کې دافي هوا مو کلاشنکوفونه مو دراز د نو فیاسی نه پرونه مو هوان او د هوان مرمه او بلا خراب یو رقم دوربرد راکیټونه دي چې دغه راکیټونه اکثر هغه نشانه پلیټونه د شینې لمانځتلی دی او چې نه
معلوم نشي نو بیا قرار د معلوماتو نه چې کشفی ارګانو او تخنیکی همکارانو دا ویلی چې دا نوی راغلی او نوی د افغانستان جنگ ته داخل شوی نو دا د همسایه هیوادونو نه دي او همدارنګه داسې معلوماتونه راتله چې کله ناکله د دوی هغه تخنیکران هم په دغه ساحو کې تله او راتله خو د سیار شکل باندې ګرځېده راګرځ.
آیا تاسو فکر کوئ چې په ایران کې دا کار په سیستماتیک ډول کېږي او که فکر کوئ چې دا به لکه منفردي وسطوالي ډلې به وي او یا به مثلا مخرب ګروپونه وي چې دا کار کوي، تاسو څه نظر لرئ؟
تروریستي ګروپونه د پروژې شکل باندې هغه خپل هغه هیوادونه چې په یو هیواد کې خپل اهداف لري نو هغه اهدافو دپاره دا تروریستي ډلې استعمالیږي، لکه همدغسې طالبان دي، طالبان د پاکستان دپاره هم فعالیتونه کوو، همدارنګه اوس ایران هم د خپل اهدافو دپاره دی دلته په زموږ هیواد کې استعمالیږي، تا نور هیوادونو هم نشد کړی چې دغه طالبان یو پروژه شکل د پیسو په مقابل کې د افغانانو دپاره استعمال شي. دا چې پخوا تروریستي ډلې د پاکستان راځي او اوس هم مرکزونه کوټه کې، پېښور کې، میرامشاه کې، ان تر کراچۍ پورې موجود دی. د دې تر څنګ داسې اطلاعات راځي چې د ایران سرحدي سیمه کې هم د مخالفینو بعضې او دفترونه او دا شیان په مخفیانه او پټه او یو بل نوم بل فعالیت لري. نو داسې معلومیږي چې د دې رهبران هم اوس یو تعداد رهبران هم ځي ایران ته د تداوی او مریضۍ او د نورو شیانو دپاره د اطلاعاتو مطابق، خو د دې په خاطر چې نور هم موږ دقیق کو کشفي ارګانونه په دې کار کوي چې نور هم تجبید.
والي صاحب، تاسو په هلمند کې خپله په کومو ولسوالیو کې فکر کوئ چې د ایران دغه ملاتړي ډلې به دغه وسلوالي ډلې به ډېرې فعالې وي؟
عمدتاً د دې رفت آمد او لارې مواد منفجره او سلاح مهمات چې انتقالیږي د رباط د نیمروز د سرحد نه برانچې ته او د برانچې له طریقه دې خواته او دلته شمالي ولسوالۍ چې اکثره اوس د طالبانو تر کنټرول لاندې دي، په دغه ساحو کې هم بهرني خلک او هم دغه سلاحګان او مهمات او مواد منفجره راځي او همدلته جوړیږي او بلاخره خصوصا دغه آخر مقناطیسي ماینونه چې جوړ شوي دي اکثره دندې هیوادونو نه مواد منفجره راغلي.
آیا تاسو له کابل سره خبرې کړې دي چې مثلا له ډیپلوماتیکو چینلونو نه دا مسله د ایران له حکومت سره مطرح کی؟
زمونږ کشفي ارګانونو خپل وظیفه اجرا کړې کېدای شي، زمونږ رهبری هم په دې موارد ملاقاتونه او متواتر کړي او خپل اندېښنې ښودلې.
د ایران سره مسول د څومره جدید څومره سره ده د دې وضعیت دغه د مشکل څونه غټ دی ستاسو له نظره؟
په مجموع کې ما درته ویلې، په مجموع کې په طالبان یو پروژې شکل اوس استعمالیږي او د مخالفینو هغه هیوادونه چې خپل اهداف زمونږ په هیواد کې ګوري د هغو په د پروژې په شکل دوی استعمالوي، مګر زمونږ امنیتي او دفاعي ارګانونه په کلکه دفاع کړی، مونږ په دې اخرو کې دښمن ته ډېر شکست ورکړی او د هلمند خلک هم په دې پوهېږي چې دوی نور د وطن او د دې خاورې دپاره نه بلکې خپل مقدار پیسو د پیدا کولو دپاره په دې خاوره کې جنګېږي.
والي صاحب، تاسو د افغانستان د حکومت یو لوړ رتبه مامور یاست، تاسو د یو ولایت لپاره د افغانستان د حکومت نماینده یاست، هغه هم دغسې ولایت لکه هلمند. اوس چې افغانستان حکومت د طالبانو سره سوله کوي او مذاکره کوي او خبرې کوي او تاسو وایاست چې طالبان په یو پروژهیي شکل باندې ځینې هیوادونه د تخریب لپاره استفاده کوي، نو دا مسله به څنګه
د افغانستان دولت خپل د سولې پروګرام مخکې اعلان کړی او اوس تاسو ولیدل چې بیا هم یو ځلې اعلان شوی دی؟ موږ د افغانستان د اوسنۍ وضعیت جنگ لاره نه بولو، فقط یوازنه حل لاره سوله دی او د سوله په خاطر د افغانستان حکومت په ملي، بین ملي او منطقوي سطح کې خپل حرکتونه او فعالیتونه شروع کړي دي او ور کړی و حتی ټول دې ته اماده کړي چې د سوله د لارې نه خپل کار وکړي.
تاسو وایئ چې طالبان یو پروژه ده نو بیا
ګوره تروریستي ډلې به خپل منابع لټوي تر هغه پورې چې دوی غواړي، خو د خلک اوس دې ته لیواله دي چې سوله راشي. کله چې خلک لیواله دي لګکې طالبان هم مجبور مکلف دي چې د خلکو زغو ته لبای کوي.
د هلمند والی محمد یاسین ول آزادی رادیو سره په مرکه کې
تلشکرګا
شهر او جنونور ورسوالي په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیراګام او چین ولسوالي
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې خپل
لیکن د هار په باغونو کې د انار او اصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
په دې خبرونه کې پر دې موضوع هم مرکه خبرو چې کاناډا غواړي افغان سیکانو او هندوانو ته چې په افغانستان کې امنیتي ستونزې سره مخامخ دي پناه ورکړي. اوس به صفی الله ستانکزی راته وایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څرغلی.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په تېرې یوه اونۍ کې د افغان ملکیانو او دولت پلویو ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه یوه مقاله لیکلې ده. په مقاله کې راغلي چې د نومبر له 23 تر 29 په یوه اونۍ کې 9 دولت پلوي ځواکونه او 53 ملکیان وژل شوي. نیویارک ټایمز دا په تېرې یوه اونۍ کې د وژل شویو خلکو تر ټولو لوی رقم بولي. په مقاله کې راغلي دا یوازې هغه شمیرې دي چې د نیویارک ټایمز خبریالانو پرې راپورونه ورکړي. د مرګ ژوبلو هغه شمیرې پکې نشته چې افغان حکومت او طالبانو یو بل ته د ور اړولو ادعا کړې. نیویارک ټایمز لیکلي په 9 وژل شویو کسانو کې د امریکا هغه 3 ځانګړي عسکر هم شامل دي چې د سړک غاړې په یوه ماین چاودنه کې هدف ګرځېدلي. ورځپاڼې دا په پوره کال کې د امریکایي عسکرو لپاره یوه درنه مرګ ژوبله بللې. په مقاله کې د هلمند هغه هوایی بریت هم اشاره شوی چې پکې د لیکوال په خبره د یوې کورنۍ 22 غړي وژل شوی. ام اس ان خبرونه لیکلي استرالیا میشتو افغان هزارګانو په افغانستان کې د هزارګانو د وژنې په خبرګون غږ پورته کړ. دوی د همدې اونۍ په دوشنبه ورځ په پلازمینه کانبرا کې د پارلمان د ودانۍ مخ ته ټول شي او د افغانستان د طالبانایزیشن د مخنیوي شعار ورکاو. دغه افغان هزارګانو چې د ام اس ان خبرونه په لیکنه اکثرا په افغانستان کې نږدې کورنۍ غړي او خپلوان لري، له دولت غوښتي چې د هزارګانو د خوندې ساتلو لپاره جدي اقدام وکړي. د نومبر په لومړیو کې د غزنی په جاغوري او مالستان ولسوالیو کې طالبانو پراخ بدون کړی چې د ریپورتونو په اساس لکتر لګ درش په ملکان وجل شوی او زرګونه نور لخپل کورونو تخت تاړ شوی. د ام اس ان په دې مقاله کې د استرالیا د ملبورن ښار دی اوسیدونکو ساجد عسکری په حواله لیکل شوی، کله چې هزارګان په نخکیږي موږ درد حس کوو ځکه همدا شرایط په موږ هم تیر شوی. ام اس ان خبرونه لیکلي استرالیا میشتو افغان هزارګانو د استرالیا صدر اعظم سکاټ ماریسن ته یو پرانیستي لیک هم استولې. په دغه لیک لاغه غوښتل شوی چې د افغان ولسمشر اشرف غنی اداره او د ناتو قاتم لاټړ ماموریت څوېڅو د هزارګانو امنیت خوندې کړي. د استرالیا دفاع وزارت د دغه غوښتنو په جواب کې ویلي استرالیا د افغان جګړې د ختمولو لپاره د افغان حکومت له هڅو قوي ملاتړ کوي، څو د هزارګانو په شمول ټول جنگ ځپلي افغانان د آرامۍ سا واخلي.
د نړۍ او سترو صنعتي هیوادونو یا جی 7 ویلي چې روسیه په غیر مواجه ډول د اوکراین 3 بیړۍ نیولې او غوښتنې کړې چې روسیه باید ژر تر ژره د اوکراین څلورویشت ماڼوګان خوشي کړي. د روسیې سمندري ځواکونو د کریمیا سواحلو ته نږدې د اوکراین پر بیړیو ډزې وکړې او څلورویشت بیړۍ چلوونکي یې برمته کړل. د امریکا ولسمشر د دې کار په عکس العمل کې د روسیې له ولسمشر سره د کتنې پلان لاغو کړ. نور جزئیات له فرشته جلال عزیز خاوري.
د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو د بهرنی چارو وزیرانو پرون په ګډ بیان کې ویلي چې د اوکراین پر ضد د روسیې د اقداماتو په سیمه کې کړکیچ په خطرناک ډول زیات کړی دی. د تیر یک شنبه پورز د روسیې سمندري ځواکونو د کریمیا سواحلو ته نږدې د اوکراین پر بیړیو ډزې وکړې. شپږ اوکراینیان زخمیان او اتسلر وشتنه برم تکړل. هغوی هم دراز د اوکراین 3 بیړۍ ونیولې. د امریکا د متحدو ایالاتو، فرانسې، کاناډا، جرمني، ایټالیا، جاپان او بریتانیا د بهرنیو چارو وزیرانو او د اروپایي اتحادیه عالی رتبه استازي پر روسیه ژغ کړی چې د کرت په تنګناکي د بیړیو د تګ راتګ له مخنیوي ډډه وکړي. په دې اړه په بیان کې ویل شوي روسیه هیڅ ډول توجیه نه لري چې د اوکراین د بیړیو او بیړۍ چلوونکو پر ضد له پوځي زوره کار واخلي. د ډلی ټینګار کړی چې هیڅ کله به د روسیې له لوري د کریمیا ټاپووز میشغال او په زور د روسیې له خاورې سره د دې سیمې یو ځای کولو ته رسمیت ورنکړي. د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د اوکراین د خپلواکۍ ملاتړ لیده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ هم د دې وضعیت په اړه په خبرګون کې د روسیې له جمهور رئیس ولادمیر پوتین سره د کتنې پلان لغوه کړ. ډونالد ترامپ پرون د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو په غونډه کې د ګډون لپاره د ارجنټاین په پلازمینه بونس ایرس کې وو. هغه د اوکراین پر ضد د روسیې د وروستیو کارونو په اړه خبرې اعلان ته وویل: موږ له دې خوشحاله نه یو او هیڅوک نه دی ورباندې خوشحاله. هیله مند یو چې ژر به هغوی دا مسأله حل کړي، ځکه زه له ولسمشر پوتین سره د کتنې په تمه یم. خو د کتنې د لغوه کولو اساسي دلیل هغه چلند و چې له بیړیو او بیړۍ چلوونکو سره شوی دی. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو د نومبر په 9 پر ناټو تړون چغو کړ چې د آزاق سمندرګي ته خپل بیړۍ وروستوي او د اوکراینی بیړیو د دفاع لپاره مرسته ورسره وکړي. هغه د جرمني د بیلډ رسپانس سره په مرکه کې ویل چې د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین یوازې د زور په ژبه خبرې کوي او هیله یې څرګنده کړه چې اروپایي هیوادونه به د اوکراین د ملاتړ لپاره کلک ګامونه واخلي او پر روسیه به بندیزونه زیات کړي. روسیه په 2014 میلادي کال کې په زور د کریمیا ټاپووزمه له اوکراین جلا او له ځان سره یو ځای کړه.
ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې د مځکې په اتموسفیر کې مضر غازونه زیات شوي دي. نور له اسمت څاروان اوري.
ملګرو ملتو په یو نوي راپور کې خبرداری ورکړ چې د مځکې په اتموسفیر کې د مضر کاربن په شمول ګلتونی غازونه په بې ساري ډول بیا زیات شوي دي. د ملګرو ملتو په راپور کې ویل شوي د ټولو هیوادونو له ارادې پرته د مځکې په اتموسفیر کې د مضرو غازونو مخه نشي نیول کېدی. ملګری ملتونه تر 2013 میلادي کال پورې د کاربن غاز د ډیرښت اندازه کولو په هدف راپور خپروي او په هغه کې د مځکې د کورې د تودوخې د زیاتېدو د مخنیوي لپاره لازم اقدامات ترسره کوي. په دې راپور کې یادونه شوې چې حکومتونه باید د مځکې د تودېدو د مخنیوي لپاره اقدامات چټک کړي او خپل اقدامات په لاغور او دقت وکړي. د دې راپور پر اساس که د یوې شتمې پیړۍ تر پایه پورې د مځکې په تودېدونکي حالت کې بدلون را نغی، د مځکې تودوخه به د سانتیګراد 3 درجې زیاته شي او په همدې شکل به دوام وکړي. په وروستیو کې هیله پیدا شوې و چې د مځکې د تودېدو د مخنیوي لپاره دولتونه اقدامات کوي، خو له 2013 را وروسته یوازې 55 هیوادونو پر خپلو ژمنو عمل کړی دی.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم زلمان بار ولات غنداب لفرین فیضان خاصه پیغام ولده دا زابی راډیو نه ډیر مننه کوم چې موږ په دې حکومت ول فور چارواک فور زتګي زموږ د کندهار د دهلی بم ته وګور د دهلی بم چې د کرزی حکومت کې دغه بم دوه واره پروژه منظور شو لفسیرا ووته له حکومت پانه چې څه د تورېکو ولا صدر پروژې پورې نو موږ د حکومت نه خصوصا د اشرف غنی نه دا خواهش او ارزور ورو چې موږ دغه د کندهار د علي بند جوړ کې چې سنادي جوابونه یې شپور ته کې او چې موږ ته وبې ذخیره کې موږ وبې د ادب کال د درې کال د وچکړین مخکې موږ وبې د هغه اله په د مسول یو بد سره ایران ته خدا چې موږ په یو کال وچکړی را لغړه په بند څه پښتې کې په چیرې موږ په هغه د سرګي په حکومت کې دغه بند جوړ شوی او موږ په دغه وچکړی هیڅ په پوسین نه وای زرو ټول لوی کار چې په کندهار کې د دوی امده ان بند چیرې دغه بند
خدای نخواستہ نو دا ولایت هم ټول په خطر کې دی او د ولایت څنګه چې کم کلی دي کورونه دي دام په خطر کې دي. زما د حکومت څخه د کونړ ولایت د والی صاحب او د شاروال څخه مې دا ارزو ویل ده چې دا کمی نثارات ټانکر کې دا د ولایت د خانه وړاندې وړاندې وسی خدای نه خاصه چې کم اور کم دي سپې خلی شو د کونړ ولایت مرکز اسداباد چې کم کلی دي دا ټول په خطر کې دي. په احترام
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
تاسی ازادی رادیو تواجی است. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادی رادیو ته راستولې دي.
د ځینو اوریدونکو اسمي سونه چې تر دې شی به د افغان بیسیم د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي. سید حسن لزابل په خپل اسمي اس کې لیکلي د سولې خبرې چې پیلېږي ورسره ټول افغانانو ته هیله پیدا کیږي. عبدالرزاق صاحب زاده د لغمان لالي الینګار څخه لیکلي چې افغانانو ته یادونه کوم چې پودسي د جنگ دوام د پردیو د ګټو دوام دی. ل پکتیا څخه البته د دندې پټن ولسوالۍ څخه سلطان صادق مقبل لیکلی د انتخاباتو کمیسیون باید نتایج ژر اعلان کړي. سمیع الله حلیمی تندر لیکلی د پکتیا زیاتره سړکونه اوس هم کنډو کپر دي، خو دغو سړکونو ته تر دې دمه هیچا خاصه پاملرنه نه ده کړې. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلی د کابل او لوګر هغه سړک چې رغول کیږي د خلکو دوکانونه او کورونه یې وران کوي، باید حکومت د دوی حق ورکړي. عزیز رحمان له ننګرهار لیکلی د شغلي ولسمشر څخه هیله کوم چې د ښوونکو معاشونه زیات کړي، ځکه چې د یوه کوچني کور گزاره هم نه کیږي، حتی دغه کورنۍ نسي کولی چې د ډاکټرانو فیس هم ورکړي. شفی جان زدران لیکلی چې د انتخاباتو کمیسیون هر خبره د ولس تیر ایستل دي. فریدون حلیمیار لیکلی د علیپور دوسیه باید وڅېړل سي او افغان حکومت باید خلکو ته ځواب ورکړي. عنایت الله برهانی له پکتیا څخه لیکلي چې له چارواکو هیله کوو د محصلانو عیاشه زیاته کړي، ځکه چې اوسنۍ عیاشه چې 1800 افغانۍ ده هیڅ ضرورت نسی پوره کولی. ابو یحیی له پکتیا لیکلي باید هغه ښوونکي چې په هغو زحمه ټاکل سوي د پوهنې وزارت لخوا رسمي سي. او بشیر حبیبزی د لوګر له ازرې ولسوالۍ څخه لیکلي باید 01 قطعه نور پوځي عملیات بند کړي، ځکه چې ډېر وار یې په پوځي عملیاتو کې ملکیانو ته مکژوب لاوړي. سیازادی رادیو ته ورځ است د همدې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د هلمند والی وای د ایران او پاکستان په ګډون ځینی هیوادونه خپل اهداف ته د رسیدو لپاره له وسلولو طالبانو د پروژې په توګه کار اخلي. د هغو دریو امریکایي پوځیانو د جسدونو پاتیشونی امریکا ته ورسېدل چې په افغانستان کې په یو چاودنه کې وژل سی وو. دوی د سیشمې پرس په غزنی کې د سړک غاړې بم په چاودنه کې ووژل سول. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د ګوزڼ یو پولیو په وایروس د اخته کوچنیانو شمیر د تیر کال په نسبت تقریبا دوه برابره زیات شوی. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا ویلي چې د افغانستان د نجونو د فوټبال د ملي لوبډلې له ځینو غړو سره د جنسي او فزیکي تشدد د ادعاو په اړه څېړنې کوي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي سره له دې چې د روسیې له ولسمشر سره یې پلان سوي خبرې لغوه کړي، خو له ولادیمیر پوتین سره ډېر ښه ارتباطات لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي څارونکي له ایران غواړي چې د بشري حقونو هغه مدافعان چې له اجباري حجاب سره د مخالفت له کبله زندانی سوي خوشي کړي. او د امریکایي ډالرو په مقابل کې د پاکستاني کلدارې بیه په بېساري ډول لیدلې ده. د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واوري. تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانه لوستلی سي چې ادرس دی ازادي رادیو ډاټ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې د کابل لوګر د لوی لارې د امن کولو لپاره یې پوځي عملیات پیل کړي دي. د دې لارې په اوږدو کې په دې وروستیو کې ناامني زیاته سوې ده. تفصیل له نجیب الله الوخیل ناوري.
د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې له څو ورځو راهیسې امنیتي ځواکونو د کابل لوګر د لوی لارې د امنیت د ښه کولو لپاره عملیات پیل کړي او یو شمېر سیمې د وسلوالو له شتون څخه پاکې کړي دي. د جمعې په ورځ د لوګر د امنیت قمندانۍ امنیتي مرستیال سمنمل محمد ایوب وردک آزادۍ راډیو ته وویل چې
ګډ امنیتي ځواکونو څو ورځې کېږي چې په دې دوام لمبر شهرا باندې هغه نگرانۍ چې د خلکو سره وي یو ځای ګډ عملیات پیل کړي، چې په دې عملیاتو کې کمال خیل، دادوخیل په مرکزی ساحو او مناطقو کې، پتخاو روغنی، په پتخاو شانه، په دغو ساحو او مناطقو کې زموږ عملیات جریان لري. انشاءالله چې زموږ عملیات همداسې پر د لارې پر وجودو کې ادامه لري. انشاءالله چې دا حالت په بیرته عادي حالت ته راوګرځي.
د کابل لوګر د لوی لارې په بیلابیلو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې ملي اردو، ملي پولیس، ملي امنیت او نور ځانګړي پوځي قطعات او جوستامونه برخه لري. یو تن سرتیری چې په دې عملیاتو کې موجود دی هیله څرګندوي چې د دوی په عملیاتو سره به یادې سیمې امن شي.
دولتي اورګانونه او پولیس، ملي اردو، سرحدي د ټول ځواکونه په ګډه همکاري سره پر دې منطقه باندې عملیات شروع کړي. ان شاء الله دا منطقه به ډېر ژر په امن کې شي.
بل لوري ته د لوګر اوسیدونکي د کابل لوګر د لارې د امن کولو لپاره د ډیرو او دایمي تدابیرو غوښتنه کوي. مدني فعال الیاس نظری وایي چې
یو کله په دې خوا وسلوالې ډلې د سړک سر ته راوځي او یو شمېر خلک کاغه دولتي وي یا خاص تجاران وي ځان سره بیایي، په یو نوم او بل نوم یې زوروي، پیسې ترې اخلي، حتی وژني.
د لوګر د ولایت شورا غړي وایي چې د کابل لوګر د لارې د امن کولو لپاره یوازې پوځي عملیات کفایت نه کوي. هغوی د دې لارې په اوږدو کې د ځینو دایمي تدابیرو د اجرا غوښتنه لري. د ولایت شورا مرستیال عبدالولي وکیل وایي هغه واستوال چې د سړک سر ته راوځي هغوی سیار خلک دي چې له امنیتي ځواکونو څخه د عملیاتو پر مهال ځانونه څنګ ته کوي، خو کله چې پوځیان ولاړ شي دوی خپل فعالیتونه او تحرکات بیرته پیلوي.
دوامدارې پوستي جادول په لاره دا یوه نسخه د حل لار ده. دویمه نسخه دا ده چې ولایتي شورا وکیلان او ولسی نهادونه خپل ولس سره خبرې وکړو چې دا د لویې لارې د امنیت په تامین کې څنګه کولای شو چې جانب مقابل سره ډیالوګ وکړو تر څو دغه لویې بدنامۍ نه د لوګر ولس نجات پیدا کړي. اکثره په دې لاره کې زموږ هغه مسافر عزیزان چې د خوست پکتیکا او د پکتیاوي په دې لاره کې کوزیږي او زورول کیږي، په دې معنی باندې چې د دې خلکو چراغ لا ماغه جای نه ده، له دې جنه نه ده، خو بدنامۍ د موږ د ولایت د لوګر ده.
لوګر د پلازمېنې کابل جنوب لوري ته پروت ولایت دی چې د قبایلي مناطقو په ګډون د ننګرهار هار پکتیا او میدان وردګ ولایتونو یو شمېر ناامنو سیمو سره ګډه پوله لري. په دې وروستیو کې د کابل لوګر د لوی لارې ناامني په دې مسیر کې د مسافرو او حکومتي کسانو د جدي اندېښنو لامل شوې ده.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په نورستان کې 150 کسانو د حرفوي زده کړو شپږ میاشتنی کورسونه بشپړ کړي دي. برخوالو د ترکاڼۍ، خیاطۍ او نورو برخو کې کسبونه زده کړي چې تر دې وروسته به کولی سي د خپلې کورنۍ نفقه برابره کړي. تفصیل د روح الله انوري په راپور کې.
په نورستان کې د ټولنیزو چارو رئیس عمران کامران د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د نورستان ډیری اوسیدونکي د مالدارۍ په چارو بوختي او نور کسب او کارې نه دي زده، نو همدای د بیروزګارۍ ستر لامل دی. دوی هم ورته د یادې ستونزې هواري د پاره د حرفوي زده کړو کورسونه جوړ کړل.
د جوزانه میاشتې نه د اقرب تر میاشتې پورې شپږ حرفو کې 150 نفر روزلي دي چې په هغه کې 40 نفر ترمیم موټر کې دي او 40 نفرم کندنکارۍ کې، 10 نفرم د کمپیوټر په زده کړه کې او 10 نفرم خزینه خیاطانی په مرکز کې او 10 نفر خزینه خیاطانی په وایګل مسوالۍ کې. دې باندې تقریبا 15 میلیون او 200 افغانۍ لګښت راغلی دی او د کار او ټولنیزو چارو وزارت NSDP برنامه له خاص ښه د پیسې ورکړه شوی.
هغه وای اوس هم 200 نور کسان د ډاکار مرستندوی ادارې لخوا په جوړ شوی کورس کې په زده کړو بوختي.
د ډاکار مسې په همکارۍ د تقریبا 200 په دغه شپه خورو کې روز چې فعلا عملا نووي هغه زده کړې جریان لري او په دغه نزورات مې کې ان شاء الله هغه ټولنې ته تقدیم شي او فارغ بسي. په کال کې هم څنګه موږ سره ډاکار مسې همکار دی 400 نفر لپاره دوی زمينه سازي عمل شه پنیر خو یو برخه کې کې هم څنګه موږ خپل د کارو کومې شروع او ریاست د وزارت همکارۍ باندې 400 نه زیات کسانو ته مختلف ولسوالۍ او مرکز کې د
شریفه د خیاطۍ له کورس څخه فارغه شوې ده. وایي د کورس جوړېدو وړاندې په پټیو کې سخت کارونه کول، اوس چې کسب زده کړي د شاوخوا کورونو خلک ورته د ګنډلو د پاره جامې راوړي او په خپل کور کې حلاله روزي ګټي.
مونږ د حیاتی حرفی کتاب هم زده کړی او د موزي هم روزانه روز کې 50% د حیاتی عملی کار کړی دی. د حیاتی استاد هم خو مونږ سره ښه منظم ډول درس درکړی او ډېر هم حاضر شوی دی، روزانه حاضری اخته دی. برنامې کې کم معرف کې کم جامې چې ګنډي مونږ ته درکوي، مونږ په خپلو جامې ګنډو، مونږ په اسانۍ سره زموږ ژوند کې حلال روزي ګټو.
امین شاه امین په لرګیو کې د کندنکارۍ کسب زده کړی. وایي
مونږ شپږ میاشتې درس ویلې د کندنکارۍ په حساب کې او ډېر منظم کارونه پکې زده کړل. کار اوسه پورې مطلب مونږ منظم شپږ میاشتې زده کړي کړي، شپږ میاشتو کې مونږ منظم کار یاد کړی دی او نور د څه اوسه پورې مونږ ته کار زمينه نه ده مساعد شوی، کار برابر شوی نه دی او کېدای شي ان شاء الله مونږ کوشش کوو چې ځان ته کارونه پیدا کړو، نور ترقی ورکړو دغه کندنکارۍ ته.
د نورستان په مرکز پارون کې 150 تنه سړي او میرمنې په داسې حال کې د حرفوي زده کړو له کورس څخه فارغېږي چې اوس هم د هیواد په بیلابیلو برخو کې په زرګونو کسان بیروزګاره ګرځي.
ژوند
پولیس
آزادي
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وقت در شریه
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
او باندې لرو موږ د حکومت خایش لرو چې موږ د اوبو بندوبست
لرو فکر چې محکمې
لخوا ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
د غشبه په پنسن کې د سهار 8 بجې او 40 دقیقې کېدونکې دي د ګوري اچار تفریحي پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدل سي تر دې پروګرام مخکې مرکه ورو تر مرکه مخکې ورزو خوست د جمی ورځې نه وخت د خوست په ملي لوبغالي کې د 40 لوبډلو ترمنز د سولې په نوم د فوټبال لوبي پایل سوې د سیالیو تابعه کوونکې وایي چې د فوټبال دغه تورنمنت چې درې میاشتې دوام کوي د خوست د ځایي ټیمونو ترڅنګ به د کوزی پښتونخوا د فوټبال ځینې لوبډلې هم برخه واخلي تفصیل د ازادي راډیو د خبريال نجیب الله الوخیل په راپور کې اوریدل سي
د خوست اولمپیک امیر عزیز ملنګ د فوټبال لوبي د سیالیو د پرانیست په مراسمو کې ازادي راډیو ته ویل د دې سیالیو په ترسره کې دوه سره به لیوي خو په دې ولایت کې د فوټبال د لوبي تکړه لوبغاړي معلوم شي او بل لوري ته به ځوانانو ته دا پیغام ورکړي چې د نشه یي توکو کارونې ځانونه وساتي او په خپلو کې یووالی وکړي د لبیلابیلو سوداګریزو شرکتونو او د ټولنې له شتمنو خلکو وغوښتل چې د ځوانانو د دا ډول برنامو مادي او معنوي ملاتړ وکړي
خوست ولایت کې د 40 ټیمونو ترمنځ د فوټبال سیالۍ شروع شوې د دې سره مونږ یو خواته مونږ به غښتلي ورزشکاران په دا کې پیدا کړو او په دوهم قدم کې مونږ څنګه وکړل شو چې د نشي توکو سره مبارزه وکړو څنګه د ځوانانو ترمنځ مونږ یووالی رامنځته کړو هیله مو دا ده چې دغسې شرکتونه نور هم را پیدا شي چې هغه په خوست ولایت کې په بیلابیلو بخشو کې په بیلابیلو رشتو کې دوی سرمایه ګذاري وکړي
په خوست کې د فوټبال فدراسیون مشر عبدالفتاح واکمن وایي په دې ټورنمنټ کې به د خوست سربیره د یو شمېر نور ولایتونو په ځانګړي ډول د جمعې په ورځو کې د کوز پښتونخوا د نږدې سیمو لوبډلې هم برخه واخلي
په دې کې د سیمې نه علاوه د نورو ولایتو لوبغاړي هم شتون لري او ترڅنګ به موږ د دې په خاطر چې د خوست فوټبال نوې رنگ راوړي حتی د کوز پښتونخوا نم غواړو بعضي ټیمونه هر جمعې په ورځ موږ را دعوت کو
د فوټبال لوبي یاد سیالۍ چې د اتصالاتو د مخابراتي شرکت په مالي مرسته پیل شوی په خوست کې ځای مشر مونی بوي دوی به د ورزش په نور برخو کې هم ورته سیالۍ په لار واچوي
سلطنه आवाज د چې په فوټبال باندې به بسنه کوي ان شاء الله پراتونکو کې به نور ټورنمنټونه هم پر مخ وړي لکه د کرکټ په برخه کې شولم داشن نور د کومې ورزشي برخه چي لري د ځکران لوبغاړو ته پیغام دا دی چې په خپل منځ کې اتفاق اتحاد او پور یو د مینې په فضا کې دوی خپل منځ کې لوبي تر سره کړي
د فوټبال فدراسیون د ځوانانو د کمیټې مسؤل حکمت ګلچی او یو کوم رضوانان ته د فوټبال تمرین ورکوي وای ورزش سره رضوانان د شهیتو کوله استعمال او نور ټولنیز بیلاریو ژغورل کیږي
ورزش د زوانان په منځ کې اتفاق راولي د نشي مواد نه زوانان ژغوري کوکا فوټبال او کرکټ چې هر لوبه موږ ملي لوبي دي ډېر زوانان ما سره خپل په ټیم کې موثر به تقریبا شپږ یا شګردان لرم شپږلسکلند ولسکلند اتلسکلند او زغ نسکلند ټیم پر مخ روان ده نو کوشش کوو د حکومتو درنم د وختونه چې مثال موږ سره کومه کوي
د یادونه ورده د خوست په مرکز ولسوالیو کې لزګو نظر زوانان سپورت کوي کاتسام پخوا والیبال باسکټبال او ورپسې فوټبال د دوی د خوخې لوبوي خو په دې ورستیو کې کرکټ زیات مینوال پیدا کړي او نږدې په هر کلي او قوم کې د لوبه تر سترګو کیږي د خو زرګونه نور ځوانان بیا د رزمي ورزشونو په کلبونو کې تمرینونه کوي
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
کاناډا غواړي هغو افغان سیکانو او هندوانو ته چې په پنسن کې له امنیتي ستونزو سره مخامخ دي پناه ورکړي د کاناډا د کډوالو د چارو وزیر احمد حسین ویلي چې کاناډا ته د سلګونو افغان سیکانو او هندوانو د استولو طرحه په وروستي پړاو کې ده او د نوي کال له پایله به یې عملي کول پیل سي د ځینو غیر رسمي ایسایو له مخې په نویمه میلادي لسیزه کې په افغانستان کې شاوخوا 25,000 هندوان او سیکان اوسېدل خو اټکل کېږي چې د دوی شمېر به اوس 2,000 ته رسیږي په تیرو څو کلونو کې په تیره د کورنۍ جګړې په اوږدو کې د زیات شمېر افغان هندوانو او سیکانو کورونه جایدادونه او معبدونه غصب سول او د زور زیاتې له کبله په زیات شمېر له هېواده وتلو ته اړ سول خو اوس کې بیا په ډله ییز ډول له هېواده ووځي د افغانستان تاریخي او کلتوري غنا به څومره زیانمنه سي. په دې اړه احمد تکل د سرحدونو او قبایلو په چارو کې د ولسمشر له سلاکار غفور لیوال سره مرکه کړې. شغلی لیوال د مرکې په پیل کې هیله څرګنده کړه چې د دې کار د مخنیوي هڅه وسی.
په تاسو شرایطو کې چې موږ فکر کوو چې افغانستان د ثبات خاطر روان دی، د دوی وطن لپاره مرغه دوه درې نور پیغامونه هم ځانسره لري چې خدای مکړه خدای مکړه. یو پیغام دا دی چې افغانستان ګواکې د خپلو اوسیدونکو لپاره د ډاډ وړ هیواد نه دی. زه هیله لرم چې د دغه اقدام مخنیوی وشي او موږ دلته داسې شرایط جوړ کړو چې هغه کډوال شوي سیک او هندو باوره افغانان بیرته راستانه شي، ځکه چې دوی د هیواد خورا لرغوني بومي او اصلي اوسیدونکي.
لیوال صاحب، غواړم پوه شم چې له کلتوري پلوه له تاریخي پلوه د هندوانو او سکانو نشټوالی به د افغانستان د ټولنې لپاره څه ډول عواقب ولري او څومره به یې پرنګ او ښکلا کې نیمګړتیا راولي؟
له تاریخي پلوه د هندویزم او هندو باورونو تر ټولو مهم او قدیمی مرکز افغانستان په لغې جملې نه کابل او باګرام دي. دغه اوسنی جویشیر د نخاس سیمې ته نږدې د هندوانو یو مزدک یا عبادت ځای هم شته دی، همدغه تیږه اوس هم هلته موجوده ده. یو باور داسې دی چې هندویزم اصلا له افغانستان څخه له کابل څخه تللی دی.
اوس په د اوسني په معاصره دوره کې به د دوی نشتوالی خدای مکړه څه کموالی راولي په افغاني ټولنه کې؟
ستونزه همدلته ده چې موږ د تاریخي پلوه د تاریخي نمونو زموږ د فرهنګ زموږ د لرغوني ګډ کلتور یو لویه برخه میراث په افغانستان کې خوندي دی. یعنی موږ نه یوازې یو شمېر ډېر صادق او رښتینی هیوادوال خدای مکړه الله سور کوو، بلکې د خپل تاریخ او فرهنګ یو ټوټه د خپل وجود څخه نیموو او لری غورځو. له بشری پلوه ډېر لویه بده واقعه ده، همدارز له فرهنګي او تاریخي پلوه زموږ هندو باور او سکه افغانان یوازینی خلک دي چې په هیڅ تاریخي واقعه کې دوی لاسونه د خپل افغان په وینو سره نه دي. دوی هیڅ کله د چا مال نه دی لوټلی، دوی هیڅ کله بیت المال او ملي شتمني نه ده لوټ کړې، دوی هیڅ بل افغان ته زیان نه دی رسولی.
بله لیوال صاحب، مګر د دوی مالونه لوټ شوي دي، هم کلتوري شتمني او هم مالی برخه کې دوی ته زیات زیانونه واوښتل. فکر کوي چې مسؤل په دې کې څوک و؟ حکومتونه، وسلوالې ډلې، تنظیمونه او که حتی عوام خلک؟
د عوامو خلکو ستونزه خو په دې کې وي چې دوی په مجموع کې د سیاسي او اجتماعي شعور نه دی پرېښودل شوی چې واده وکړي. خو د دې په وجود هم خلکو دلته پوره زغم درلودلی دی او په ډېره د تاریخ په اوږدو کې له دوی سره ډېر نږدې مناسبات درلودلي. له ټولنیز پلوه خلکو د تاریخي بهیر کې دوی سره ډېر ښه ژوند درلودلی دی. له بده مرغه د دوی د لوټ او د دوی د تالان او دوی ته د زیان رسولو پدیده هم د جګړو د جګړهمارو او د پردیو دسیسو یوه برخه وه. په دې کې د هغو ګاونډیو اغیز نه شو هیرولی چې له تاریخي پلوه له هند سره دښمني لري. همدوی خپلې لاسپوڅې ډلې په اویایمه لسیزه کې افغانستان ته راولېږلې او د سیاسي دسیسې په توګه پروګرام شوی برنامه یې ورکړله. په پرته پهان کې د دوی ډېرې زیاتې برخې کورونه په زور غصب کړل، دوی ووژل، لوټې کړل. زموږ هندو باوره افغانانو چې تاسو پوهېږئ چې تجارتي کاروبار درلود، د دوی شتمني نسبت نوره پخه وه. د دوی دوکانونه په منډیي کې او په ټولو بازارونو کې د افغانستان هر هغه ځای کې چې زموږ